السلام علیکم. په کابل کې د سهار 10 بجې شوې دي. خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هر کله کوم. د خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې. خلاند خبري برخه هم درې دي. خبري برخه کې به ووري چې په دوحه کې د افغان دولت د مرکزی پلاوی یو غړی وای چې د غلطه خبرې نوي پړاو ته ننوتلې دي. د کابل چا پرسپانو ته کتنه هم درو. خو په فایل کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. چارواکی وای د الیاس دای د وجلو پتوري یو کس نیولې د روغتیاي مسؤلان اندېښنه کوي چې لویدیزه حوزه کې به 70% ماشومان د پولیو له واکسینا پاتې شي. او نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لمړنۍ راپور ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نای وای امنیتی ادارو ورته ویلي چې د آزادی رادیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. د دغه ادارې اجرایی مشر مجیب خلواتګر تیر شپه آزادی رادیو ته دا خبره وکړه.
مونږ ته داسې معلومات ورکړل شوی دی چې ګویا یو کس چې د طالبانو یو جیکپورې چارواکی و په هلمند کې د دغه کس نیول شوی دی او د دولت آند یا نظر داده صدقه کس د اقدایی په قتل کې لاس درلوده.
وسلوالو طالبانو چې پر الیاس دایی د چاودنې مسولیت نه دی منلی د دغه مشکوک کس د نیولو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. الیاس دایی چې په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال وو د لړم میاشتې پر 9 په لښکرګاه کې وژل شو. د اورزګان محلي چارواکي وای په 13 میاشتو کې تر 300 زیات وسلوال طالبان وژلي دي. دغه ولایت امنیه قماندان مل پاسوال محمد خطاب خنجری ازادي رادیو ته ویل چې دغه وسلوال په گیزاب او دهراود ولسوالیو کې وژل شوی.
293 تنه دښمنان په دیراوت ولسوالۍ کې وژل سو او په گیزاب ولسوالۍ کې هم مش طالبانو ته درانه تلفات واړول. دوی شپې مخکې طالبانو غوښتل هلته پر وی امنیتي پوسټې برید وکړي. د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 14 یو ځای وژل سو او 14 نورې بیا بل ځای وژل سو او سلګونه نورې ټپیان دي.
طالبانو بیا دغه مرجوب نه ده منلې او ویاندی قاری یوسف احمدی ویلي چې په اورزګان کې امنیتی ځواکونو ته ډیره مرجوب اړولې. په دهراود او گیزاب ولسوالیو کې په روسي کې سخت جګړې شوې چې ځینې ساحې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي. د افغانستان په لویدیز کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 70% ماشومان له ګزرن یا پولیو ضد واکسین نه بي برخې دي. په لویدیزه حوزه کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسول عبدالوحید رحمانی ازادي راډیو ته ویل چې د دولت وسلوال مخالفان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ماشومان ته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکوي.
په هدف مو در سطح حوزه
په لویدیزه حوزه کې مو هدف تر 500 کلونو کم عمره 1,000,000 او 1,00,000 ماشومان ته واکسین ورکول دي. خلبا د مرغه د 2% له کمپاین څخه به برخې پاتې کیږي. د دولت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې کور پر کور د واکسین تطبیق کړو. په نامو سیمو کې کمپاین په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې عملي کوو.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ماشومان ته د ګزرن ضد واکسین ورکړه نن دوشنبه پیلېږي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. نن بعد امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لمړنۍ راپور ترلاسه کړي. دا خبره د بایدن دفتر په یو خبر پانه کې کړې ده. دغه راپورونه چې د ولسمشر د ورځنیو معلوماتو په نوم پیژندل کیږي په نړیواله کچه ملي امنیت ته د ورپېښو لویو ګواښونو په اړه وي. له دې وړاندې د نومبر په 24 د برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ویلي وو بایدن ته د لیږد پړاو به رسمي ډول پیلېدای شي. بایدن او ټیم په خوا د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو منه شوي وو. د منتخب ولسمشر دفتر ویلي بایدن به له دې معلوماتو وروسته له سلاکارانو سره هم وګوري. بایدن د جنوري په 6 نیټه لوړه کوي. په نایجیریا کې لکتر لګا یو سنلس ملکیان په یو وسلواله حمله کې وژل شوی دی. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې دغه یو سنلس کسان د شنبه په ورځ د دغه هیواد په شمال ختیځ کې وژل شوی. د نایجیریا لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی ادوارد کالون ویل موټر سایکل سپرو وسلوالو پر هغو نارینه او ښځو چې په بورنو ولایت کې په کروندو کې کار کوي ډزې وکړي. که څه هم د حمله مسولیت چانه دی منلی خو د افریقا په دغه هیواد کې بوکو حرام او داعش ډلې فعالیت لري. او د بریتانیا چارواکو ویلي راتلونکو اونیو کې د کورونا په ضد پراخ واکسین د پیلولو مخکې 2 میلیون دوز نور واکسین هم برابر کړي. بریتانیا چې په اروپا کې د کووډ 19 ناروغي ډیر مړینه لري، نن دوشنبه ویلي هله لري چې د کورونا واکسین په پیلیدو کې د نړۍ لمړنۍ هیواد شي. بریتانیا کې چې 18 میلیون نفوس لري، تر اوسه څه باندې 50 زره کسان کورونا مړ کړي. د بریتانیا حکومت موافقه کړې چې له بیلابلو تولیدي شرکتونو څخه به 350 میلیون دوز واکسینه واخلي، په دې شرط چې واکسینونه یې ګټور ثابت شي. ګارډین او فاینانشل ټایمز ورسپانو د رښتونونو په حواله ویلي چې د دسمبر په 2مه اونۍ کې بعد واکسینونو لمړني دوزونه ترلاسه کړي. ټاکل شوی امریکا کې هم د دسمبر میاشت کې د کورونا ضد واکسین پیل شي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل کې چیرته انټرنیټ لري، دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې بیا اوریدل شي او لوستل یې هم شي. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. د خبرونې ډیره برخه د سندرو ملمانو پروګرام ته ځانګړې شوې. لنډه خبری برخه کې به واوري چې د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یا وغړی وای په قطر کې رواني خبرې له کوم خان سره نه دی مخامخ شوی، بلکې نوې مرحله ته داخلي شوی. تر دې مخکې د طالبانو او دولت د مذاکره کوونکو لخوا د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه متضاد څرګندونې شوې دي. په قطر کې د دواړو مذاکره کوونکو ټیمونو پلاوی د سپتمبر له 12مې په خپلو کې په خبرو بوخدي. په دې اړه هم کړی د صالح محمد صالح راپور ده.
په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو هیئت یو غړی وایي د دوی مذاکره له کوم کړکیچ سره نه دی مخامخ شوی. فوزی کوفی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل هغه مذاکره چې د سپتمبر له 12مې روانې دي نن سبا یو نیوي پړاو ته داخلي شوی دي.
مذاکرات به بنبست مواجه نه
مذاکره له خان سره مخامخ سوی نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نیو پړاو ته داخل شول. هلمن یو چې ډیر ژر د ایجنډا او هغو مسایلو په اړه چې د افغانانو د اصلي اندیشنو سبب دي خبرو تکشینو.
د شنبې پر ورځ د اصلي مذاکرو د کړنلاري په اړه د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیئتونو متضادو څرګندونو اندیشنې ولاړې کړې وې. طالبان ویلی و چې د کړنلارې د مقدمې په ګډون پر یوشت مادو د دوړو ټیمونو لخوا موافقه شوی او د دې کړنلارې یو نسخه کوربه هیواد قطر ته هم سپارل شوی ده. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلی و له مقدمې پرته پر یوشت مادو په اصولو کې موافقه شوی، خو د مقدمې متن نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري. کوربه هیواد قطر چې دغه مذاکرې پکې روانې دي رسما د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. دا وضاحت هم نه دی ورکول سوی چې د کړنلارې یا طرز العمل په مقدمه کې کوم مسایل یاد سوي او کومې برخې نورو بحثونو ته اړتیا لري. وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د بشپړېدو غوښتنه وکړه، ولسمشر محمد اشرف غني په دې اړه له ځینو سیاسي مشرانو سره کتلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو نه بشپړېدل هم د سولې د مذاکرو د اغېزناکتیا په وړاندې یو خنډ بلل سوی دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال پرون ازادي رادیو ته ویل چې له پخوانی ولسمشر حمید کرزی، د ملي پخلاین علي شورا له مشر عبدالله عبدالله، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف او نور سره په کتنه کې د سولې د پروسې په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې سوي دي. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا د جوړېدو څخه باندې شپږ میاشتې کېږي، خو لا هم دغه شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه یې هم د غړو بشپړ تشکیل معلوم دی.
په دوحه کې د سولې په اړه خبرې داسې مهال نوی پړاو ته رسیدلې چې په افغانستان کې لا جګړې په خپل ځای دي. دغه جګړې هر ورځ د طالبانو او امنیتي ځواکونو سربیره د ملکیانو نه هم مرګ ژوبله اخلي، یا ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اړوي. په دې ترڅ کې د لړم میاشتې په 19مه نیټه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم د ماین په 14 کې وژل شو. اوس د هلمند دای په د الیاس دای په اړه ویل کیږي چې دای داسې یو ژورنالیست و چې له خپل خاورې او له خپل ولس سره یې ډیره مینه درلوده. تازه یو استرالیایي خبریال د خبره په یو راپور کې کړی چې د تحلیلګرانو شبکې خپور کړي. په دې اړه د نوریاس نوری راپور ته پام وکړي.
هلمند زما روح دی، زما مور دی، هیڅ کله به خوش نه کړم. دا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای هغه خبره ده چې تر وژل کېدو مخکې کړې و. همداسې هم وشول. دای هلمند خوشی نکړ خو غږ د تل لپاره غلی شو. استرالیایي خبریال اندریو کویلټ چې کلونه له دای سره نږدې کار کړی د افغانستان د تحلیلګرانو په شبکه کې د دای د مړینې په اړه په یوه مطلب کې د هغه ژوند او فعالیت کتنه کړې چې د پیل په کرښو کې لیکي. الیاس دایی دا د افغانستان یو تر ټولو د درناوي وړ خبریال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو هدفي بم چاودنه کې وژل شو. دایی پر خپلو همکارانو ډیر ګران او ډیر ستایل کېده. همداسې د راډیو په اوریدونکو هم او قتل په دې اړه چې آیا د هدفي وژنو له زیاتوالي سره دغه مسلک هم له پنخه کېدو مستثنا نه دی پوښتنې راپورته کړي دي. اندریو کولتی چې له دایي سره یې په تېره بیا په تېره اکتوبر میاشت کې چې طالبانو د لشکرګاه په ګډون د هلمند پر څو ولسوالیو بریدونه زیات کړي وو له نږدې کار کوو وایي هغه یو نوښتګر خبریال و او وژلو یې دا پوښتنې راپورته کوي چې په هلمند کې د ژورنالیزم راتلونکی به له څه برخلیک سره مخ کیږي. ښاغلي کولتی چې دایي ورته ډیر نږدې و د هغه له ژوند کورنۍ او د خبریال په توګه یې د فعالیت له پیلېدو ډیر خبرو نوموړی په دې اړه چې الیاس دایي په څه ډول ووژل شو د پیښې د څرنګوالي او د هغه د کورنۍ د یو شمېر غړو او دغه راز په هلمند کې د هغه د همکارانو خبرې راخیستې او لیکي دایي له 2016 کال وروسته له یو زیات شمېر هغو بهرنیو خبریالانو سره هم له نږدې همکاري کوله چې له هلمنده به یې راپورونه برابرول. کوئلتی د دایي له وژل کېدو وروسته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د خبریالۍ تر څنګ هغه د خلکو ډیر لاسنیوی کاوه. نوموړی وایي کله چې د لښکرګاه په ګډون په هلمند کې د طالبانو حملې شدیدې شوې د نورو په زرګونو کسانو په څیر د دایي د کورنۍ غړي هم له خپلو مینو بې ځایه شول چې شاوخوا لسو کورنیو ته یې په خپل کور کې ځای ورکړی و.
ای په خپل کور کې لدې جګړې به زه شو لسو کورنیو ته زه ورکړم. د خپل کور کې د لسو کورنیو شپیتو غړو ته پناه ورکړه. ته دای کور دومره لوی هم نه وو او زه فکر کوم چې د یو ډول مسولیت احساسو چې د دې خلکو په خاطر هلته پاتې شي. د دوی په خپل کور کې وساتل د پروختل کې له بسر ټپیانو سره هم مرسته کوله.
Those in the hospital so not to abandon his wife and daughter and mother.
د نه یوازې دان غختل چې هغه کسان چې په خپل کور کې پناه ورکړي وي یوازې پریدي، بلکې نه غختل خپل مېرمن کوچنی لور او مور پریدي او کابل ته لاړ شي.
I think that was typical.
دایی په هلمند کې پر جګړو سربیره د دغو جګړو له امله د بې ځایه شو پر ستونزو او دغه راز د هغوی پر ډیرو نورو ټولنیزو او فرهنګي اړخونو هم راپورونه برابرول، خو د ناامنیو په اړه راپورونو کې هیڅکله هم د ولسي خلکو ستونزې له پامه نه وې غورځولې. تر وژل کېدو شاوخوا یوه میاشت مخکې چې په اکتوبر میاشت کې طالبانو د جګړو لمن تر لښکرګاه پورې ورغځولې وه او له امله یې زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې وې. دایي ازادي راډیو ته په یو راپور کې د بې ځایه شوو ستونزې داسې انځوروي.
په نهال کې دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې حکومت یا د دوی سره مرسته وکړي، ځای دي سرپناه دي ورپیدا کړي، خوراکي او غیر خوراکي توکي دي ورکړي، یا د هغه سیمې چې لکړي دي ودي نسي امن دراولي چې بیرته خپلو کورو ته ولاړ شي.
خاغلی کویلتی د دایي په اړه د یو شمېر کورنیو خبریالانو تر څنګ د بهرنیو هغو خبرې هم راخیستې او لیکي. اشلی جکسن دایي یو ډیر زړور خبریال او د ژور احساس درلودونکی باله. نوموړی چې په لندن کې د نړیوالو پراختیایي چارو له انسټیټیوټ سره کار کوي او دایي ورسره همکاري درلوده وایي دایي یو ډیر ژور انساني احساس درلود. دغه احساس په دغه دومره ژور و چې هر هغه څه یې چې په حقیقت کې په هلمند کې تیریږي درکول.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو څخه چاپ کړي ناجی ساپي ته غوښ شي.
مسیر ورځپاڼې د مصالحي عالی شورا په تړاو لیکلي چې پر ارګ لوړان د فشارونه و چې دا شورا جوړ کړي، خو په وینا یې داسې ښکارېدل چې ارګ په قصدي او شعوري ډول د دې شورا د جوړېدو مخنیوي کوو او یا یې هم داسې ګامونه اخیستل چې د شورا د جوړېدو پر ځای لانجې او اختلاف لا زیات شي. د سرمقل لیکونکي په وینا د سولې په چاره کې تر اوسه اساسي ستونزه هم دا و چې ټول واکونه یوازې له ولسمشر سره و. مسیر لیکلي اوس هڅه روانه ده چې د سولې په تړاو د دولت دریز د یو شخص له انحصار راوویستل شي. ورځپاڼې په باور ده چې اروپایي ټولنه، امریکا او افغان سیاستوال د مصالحې د عالي شورا د جوړېدو غوښتنه او هڅې کوي. اساسي لامل یې هم دا دی چې تصمیم باید د یو فرد پر ځای شورا ونیسي. هیواد دولتي ورځپاڼې پر غزنی او زابل وروستیو بریدونو ته په اشاره لیکلي په ټوله کې د سولې له هڅو سره سره طالبانو او ترهګریزو ډلو په افغانستان کې دا جګړه او بریدونه پراخ کړي دي. ورسپانې لیکلي سره له دې چې اسلامي همکاریو سازمان دلته روانه جګړه ناروا بللې، خو لا هم جګړه روانه ده. وړاندې راغلي د اسلامي همکاریو